قانون تر هدا دیموکراسي په پلوې لا پرسګنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه وی ویل شي ل دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا وو خبرونه.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله دروغ او خوشاله اوسئ. زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری. د ازادي رادیو د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه او همدارنګه د ځوانانو ترمنز د دغه پدیدې د احتیاط په کچو او اړوند ستونزو باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې درې څلور میلمانه لرو. تاسو سره د دوی نظریات شریکیږي. تاسو ته به هم چانس درکو چې خبرې ورسره وکړي. که پوښتنې لري پوښتنې به ترې مطرح کړئ. لومړی به میلمانه معرفي کړم. د کابل د طبي پوهنتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر ارشاد منصور زموږ میلمه دی. همدارنګه ښاغلی متی الله اورمړ چې ارواپوه او ډاکټر دی او د معتادی نو د تداوی په مرکز کې کار کوي د ازمګ میلمه ده. همدارنګه د ازادي رادیو د زهرو د کاروان د پروګرام مشر عبدالنافع همت را سره میلمه ده چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه همدارنګه د احتیاط د کچې په زیاتوالي او کموالي او وړوند مسایلو باندې به لمونږ سره ورستي جزئیات شریکوي. هله دغه پروګرام تر پای را سره واوري. په لومړی سر کې به د یو داسې ځوان مرکه تاسو ته خبره کړو چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او څو واره د اعتیاد د پریښودو له مرکزونو هم تښتېدلی دی او تداوی یې نه وه شوې. د بشرمل نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. د ده په مرکې سره به تاسو پوه شئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه څومره زیاته ده او څومره ځوانان له دغې مسئلې کړیږي. له بشرمل سره زموږ همکار محمد ایاز ترنک دغه مرکه کړې چې د پروګرام په اول کې به تاسو ته خبره کړو.
بس دغه مکتب نه به رښتیا خبرې پټېدلو کور کې به نه خبرېدله. هلک سیلو سیلو هم دغسې سګرېټ ووه چرس ووهه. حتی دې ته راغلو چې بیخي محتاط شولو د پوډر هیروینو د تاریاکو تب پاتې شو. دا خو داسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي پلار یې رهي. دا خو مکتب ده هر څه نه د باسي د مړي د ژوندي نه. درې دپې مې یو مشر ورور زه تړلی یم. یو دپې اولس میاشتې تړلی یم. دې نه مخکې شپږویشت میاشتې تړلی وم. بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنجیرو کې اچولی مې. تشناب دپې م بولم بېرته به همغه راوستلم. اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما وتاک ته راشي. بیخي ځای په کړي وو چې هغه نږدې خپلوانو موږ نه پېژندلو. په دې رقم یې موږ کړي کور کې بې اعتباره, باندې بې اعتباره, انډیوال ته بې اعتباره. یعنې د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشي په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي. مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې شپه راغله اوبه مې څنګ کې ایښولې, اوبه مې وچې کړلې. سبایي به مور مې وویلې وای یو خور هم ده. مور مې وویل وای بېګا ډېره تږي وم. وای څنګ ته مې د اوبه ایښې ول وای په هغې کې به شرمل اوبه چکلی وي. یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی میتیاد پېکې پېکې که نه. بس د ورځې د چا کم او کم وله پنځه سوه څلور سوه چې به په مخه راغلل سرپمپ یې نه کوله. ځکه چې متاد وو هم متاد وو هم چې هغه بده احتیاج وو. یو ورځې خمار شوم مودت خانې کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ته نه وي. او سیاست اوله سیاست اوله چې دادین لاندې ونه نه وتلم. بس همغې سره ناست وم. د هغې نه مې پوډر تښتولی دي. دوه نیم کاله نه وم په کور کې. بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په باغ کې. بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه. وله صدقۍ مغزي شوله. بیخي لیوانۍ غوندې شوله. ډوډۍ به یې خوړلې. بیا به یې نارې ویلې وای چې ځم زه به څنګ کې ناست وم. بیا به یې ویلې وای چې ځم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام له لارې مو د یو داسې ځوان خبرې واورېدې. مرکه مو ورسره واورېده چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او د تداوی په مرحله کې هم د څو بار د تداوی مرکز ته ختیدل او و موریدل چې څومره ستونزو سره مخو. د ځوان فکر په اوسنی پروګرام کې به ملکه څنګه چې مخکې ویل میلمانه لرلو دوی سره به خبرې وکړو، مخکې له هغه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د ورستی راپور مهم ټکی درته واورو. دا چې د دغه راپور لمخې چې د جون په 15مه باندې خپور شوې ده، په ټول نړۍ کې د راپور په اساس په 2013 کال کې د مخدره موادو باندې دروغ دو کسانو شمیر 290 میلیونه خودل شوې ده، او ویل شوې ده چې کال په کال د غشمیر مخ په زیاتېدو ده، او دغه اوسنۍ شمیر هم 15 میلیونه تر لاسو کلو مخ کې زیات کسان په مخدره موادو باندې روغ دي. خي د دغه راپور بل مهمه تازه برخه ده چې د کرونا ویروس په وبا په خاطر چې اوس ټول نړۍ لګوا اکثر مخ کړی ده، د مخدره موادو باندې روغ دي، او همدارنګه د مخدره موادو د قاچاق مسله هم زیاته شوې ده. دغه راپور په اساس لدی چې ډیرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، په کورونو باندې ناستي، نو هڅه کوي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مخدره موادو قاچاق ته مخه کړي، او یا د ژوند د سختیو د ورکولو لپاره د مخدره موادو کارول یا استعمال ته مخه کړي. په دې اساس باندې کڅام چې په دغه راپور کې نه دی ویل شوی څومره تازه کسان په مخدره مواد باندې روږدي شوی، خو ویل شوی دی چې په کور کې د خلکو د زیات شمیرو د کیناستو هم دارنګه د کاروبارونو د لاسه وتلو او د ګڼو نورو ستونزو په خاطر چې د کرونا ویروس په خاطر رامنځته شوی دی، د مخدره موادو روکتیا په ټوله نړۍ کې زیاته شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د مخدره موادو شمیر پکې بيخي زیات دی، د مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر. البته وروستي راپورونه په دې ارتباط نشته، خو کوم راپور چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مبارزې ادارې اومدارنګ د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د هغه وخت وزارت خبر کړي وو، په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو باندې یا په مخدره موادو باندې روږدي وو، او د معتادینو کچه هم دومره خودل شوی وو. ممکن په دې وروستیو څو کلونو کې د کارونو په کمیدو او همدارنګه د مخدره موادو باندې د خلکو د احتیاط د زیاتېدو په خاطر باندې ښایي دغه شمیر لا پسې زیات شوی، خو تر اوسه پورې کوم تازه شمیر نه دی خبر شوی. زموږ میلمانه هم خوشبختانه راغلي دي پروګرام کې. لمړی به ورشو نافع همت صاحب ته. همت صاحب، د ازادي راډیو د زهرو کاروان پروګرام تاسو مخ ته وړئ، وروستي راپورونه وروستي ارقام څه دي د مخدره موادو پر ضد مبارزه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه په کومه وازه کې ده، او د اعتیاد کچه په افغانستان کې په کوم حد کې ده که په لنډو ټکو کې راته ووایي؟
مننه تاسو اوریدونکو سامر وړاندې کوم، د اعتیاد کچه که څومره داسې تازه څېړنه نه لرو، خو د مخکني راپورونو په اساس باندې ویلو شو که دا خبره د کرونا د وضعیت سره هم وتړو، نو دوه عمده عوامل وه. موږ چې څومره مرکې کړي دي د محتاجینو سره په تیرو درې کلونو کې، نو دوه عمده عوامل و چې دوی ولې نشې ته اړ کړل، چې هغه یو بیکاري وه او یو ډپریشن یا خفګان وه. نو اوس چې کرونا راغلې ده، د دې سره بیکاري هم ډېره سوې ده او ډپریشن خفګان به هم ډېر سوي، ځکه خلک په کورو کې بندیان دي، راوتلی نشي، یا هغه د دې په خوښ چې پخوا به د چا سره یو ناسته ولاړې به کول، هغه نشي کولی. طبیعي خبره ده چې دغه اعتیاد به ورسره ډېر سوي او دغه مریضي به هم ورسره زیاده سوي. په مجموع کې دا وضعیت ښه نه دی، اعتیاد مخ په ډېرېدو دی. او یو ټیک ته به د اشاره وکم، د ارقامو په برخه کې دغه 3.5 میلیونه چې دي دا معتادین نه دي، بلکې دا زیانمن سوي دي. موږ 3.5 لکه معتادین لرو، دغه 3.5 میلیونه دا متاثرین دي. مثلا په یو کور کې یو څوک معتاد دی، نو دا اولادونه سوال کوي، نو دا متاثرین چې دي دا ټول 3.5 میلیونه ترسیږي.
خو معتادین درې نیم لکه دي کوم کسان چې معتادین دي یعنی عملا استفاده کوي له دغو مخدره موادو نه د هغوی شمیر درې
نیم لکه دي بل مستقیم استفاده کوونکي درې نیم لکه دي او مستقیم نو دا نور متاثرین دي یعنی هغه کور غړي دي چې زیان لیدلې دي متاثر شوی دي
نه همت څه غواړم پښتم د تاسو راپورونه څه وایي د ځوانانو د احتیاط کچا څومره ده ځکه چې په افغانستان کې خو تر 100% ځوانان دي یعنی له 13 تر 15 پورې کلونه عمر لري او دا ټول د ځوان طبقه ده د احتیاط کچا په دغه طبقه کې څومره ده د تاسو راپورونه څه وایي
په دغه طبقه کې ټول زیاته ده ځوانان تر هر څه ډیر په نشو باندې اخته دي اته چې باسواده مثلا د مزاپور د لودي چې په ټولو په لړۍ کې یعنی دلته یوازې د نشي بوټو موضوع نه ده دلته کیمیاوي نشي مواد هم دي د ټابلیټ کا په نوم د زیګا په نوم سره یعنی دا کیمیاوي نشي مواد دي چې دا د ګولې په شکل دي چې دا ماسین او د مکتب شاګردان دای خوري دا د دې په شی ماټرونه جوړي مرزي باندې راپور نه درلودل چې دا مطلق ځوانان یا تدیر کشران د مکتب د ومو د اتمو د نه مو د سم سیمپل شاګردان نو په مجبور کې مطلق اکثریت معتادین چې دي هغه ځوانان دي
او نه فهمت د ازادي راډیو د زهرو کاروان د پروګرام مشر دی د پروګرام کې را سره پاتې وي خو اوس به ور شو خپل بل میلمته ډاکټر ارشاد منصور د افغانستان د طبي پانتون د کابل د طبي پانتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګ د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو فعال ډاکټر صاحب ډیره مننه چې په لاندې وخت کې مو پروګرام ته زموږ دعوت ومانه لکه څنګه مو چې په اول کې پر راپور کې وویل د ملګرو ملتونو یو راپور خپور شوی ویلی دی چې د کووید 19 وبا په خاطر باندې هم ممکن په ټوله نړۍ کې د کرونا د احتیاط کچه بیخي زیاته شي ځکه چې په کور کې ډیر خلک په کور ناستي کارونه له لاسه ورکړي دي مشکلات زیات شوي دي نو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دوی اړسي وي دي چې د مخدره موادو کاروبار وکړي او یا هم پرې روغ دي شي تاسو چې په دغه برخه کې کار کوئ له معتادینو سره مو تاسو ګورئ په افغانستان کې دغه وسنۍ وضع څنګه ګورئ د کووید 19 وبا په وخت کې روغتیا یا احتیاط په کوم اندازه کې ده
هر څه مخکې خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت په خاص توګه د کووید 19 دی وبا د خبرېدو وروسته په ټول برخو کې شدید زیانونه لیدل دي مخصوصا د فیزیکي خدماتو په برخه کې او د عمومي روغتیا په رابطه د پام وړ منفي تغیرات راغلي دي او دغه تغیرات د مخدره موادو په کارونکو یا معتادینو کې هم مشهود دي د مخدره موادو کارونکو او معتادین هغه کسان دي چې د رواني فشارونو اقتصادي زیانونو او کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې د دوی مقاومت ډیر ټیټ وي یعنی دوی ډیر زیانمنونکي دي ډیر تر نورو زر خپل توان له لاسه ورکوي نو طبعا په افغانستان کې د سږ کال له پیل راهیسې هم د مخدره مواد په استفادې کې زیاتوالی راغلی هم ډیرو کسانو دی رواني فشارونو لکبله یا د مبهم عمومي وضعیت لکبله د مخدره موادو کارولو ته مخه کړی ده او د دې ترڅنګ د مخدره موادو د درملنې مراکز او د درملنې لپاره د خلکو مراجع هم متاثر شوي ده ځکه اکثره کسان کورونا لیدي یا لنورو مختلفو مسایلو د ویډیو لکبله یا درملنې ته مراجعه کوي او یا هم که د نورو مشکلاتو لکبله درملنې ته مراجعه کوي هر خدمات چې دوی ته پکار دي هغه نه ورسیږي د دې ترڅنګ د مخدره موادو د ارزي په رابطه هم د تغیرات راغلي دي مثلا کېدای شي هغه مخدره مواد چې مخکې یو کس کارول د قرنټین لکبله یا د وبا لکبله د هغو لاسرسی یا د هغو په اصطلاح په بازار کې پیدایښت کم شوی وي او د هغو نرخونه لوړ شوي وي نو په دې شرایطو کې ځینې داسې کسان هم دي چې هغو نویو مخدره موادو او لا خطرناکو کیمیاوي مخدره موادو ته مخه کړي چې دا ټول د هغوی په صحت او د هغوی په احتیاط په پرمختګ کې ډېر منفي رول لوبوي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. اوس به ورشو د ښاغلي مطیع الله اورمړ صاحب نظر هم راخلو. اورمړ صاحب ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایئ چې د ارواپوهنې لحاظه تاسو چې له معتادینو سره ګورئ، خصوصا په دغه وخت کې چې خلک ډیرې ستونزې لري، خصوصا د کرونا ویروس په خاطرې دندې له لاسه ورکړي دي، روحي او رواني مشکلات زیات شوي دي او راپورونو کې همداسې ویل شوي دي، دوی څه وایي چې همدای ورسته لاره و چې بلاخره مخدره مواد ته مخه کړي که څنګه؟ یعنی ځوانان څه پلمې کوي چې وایي مخدره مواد استعمال کړي دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. ولې دوی کې چې ټول هوادوال مو د کرونا وایروس له امله په امان کې وو، سیګار کسان چې ناروغه شوي خوري د هغې ته صحت ورکړي. نننۍ بحث مو داري چې موږ د روغدو کسانو سره چې کله خبرې کوو یا هم تداوی کوو، دې باندې تاثیرات داده چې یو خو بازار کې ارزانه مواد لاسرسی خلک ورته لري، ډېر په پراخه پریمانه باندې مواد په بازار کې پیدا کیږي، حتی په دې شکل باندې چې په هر ځای کې مواد مخدر دي ته په ډېر اسانه توګه پیدا کیږي. بل دې باندې رواني فشارونه زشت زیات دي، د هغه وخت مواد مخدر باندې روږدي کیږي چې کله په کورنۍ کې ستونزې وي یا هم دې دندې لاسه ورکړي یا دی مشکلات و داری پاقه وقت که. اما دین وقت که موگه گورو دی مخدره تو که هر کسان چه روگدیسی ویدی که تاریخچه موگه رو واخلو، نور تو دی دورده چه اول آقای تفریحی استفاده که ویدی دا اخلا خلق و سرده دی سرو کرده پاقه وقت ورته ویل کیگی چه تاسه یو زلی یا دو زلی استفاده و که تاسه نروگدی کیگی. بیا هم دا دینه وروس تا کل کل تفریحی نه هم اجباری تا لرسی تا اجبارن دی استفاده کیوی. دا اجباری استفاده نه وروس تا دی احتیاط تا دی چه بدون دا مواد مخدر و نه دی مخدراتو کسخه خپل هیت فعالیتو نه روزمره کرنه نه تکوله. نور دا پا دقیق وقت که معتادی تا دی او احتیاط کیگی. که در افغانستان موضوع را واخلو دی کرونا ویروس سر اسم پا افغانستان که دیر تاثیرات رو کرد، ذکر کرونا ویروس هم خپله روانی تاثیر پا وقت جامعه پا وگر بند خلق بنده رو که خودو او هم تاثیر منفی تاثیرات خلق بنده رو دل، ذکر چه دو کسان دری کسان به چه اوزایی که ولارو نرحل تا نسو دی وقت دلی دی روانی تاثیرات دشت زیاد پا انسانان بنده ننانی و اثر که پا بالخصوص پا زوانان بنده را وستو. خب خوشبختانه دارو چه پا افغانستان که دموگه تلفات دیام رختی ها و دارد لارخوان سرسام خلق و لارخوان ایو منال تلفات دمو کمو، اما د احتیاط په بحث کې د موږ فکر کوم په دغه وختونو کې معتادي او احتیاطي زیاته سوې ده، تاثیرات منفي هم د زیات خلکو باندې سوي دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب مطیع الله اورمړ. اوس به ورشو بیرته بل همت صاحب نه پوښتنه وکړو. همت صاحب، دا خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې په احتیاط باندې د معتادینو په کچه کې چې کوم کسان دي په هغو کې ډیر زیات ځوانان هم شامل دي، یعنی په معتادینو کې ځوانان هم شته، په هغو کسانو کې چې د مخدره موادو خصوصا د تریاکو کرکیلې کوي، د کوکنارو کرکیلې کوي یا چرس کوي، ډیر دغه بزګر هم ځوانان دي، یعنی ځوانه طبقه په کارونو هم بوخته ده. بالاخره په دې اړه باندې راپورونه څه وایي د ځوانې طبقې د په ځوانې طبقې باندې د دغې کارونو تاثیر څومره دی، څومره دوی کارونو ته اړ ایستل کیږي او کوم کوم فکتورونه دوی اړ باسي چې بالاخره کارونو کې په دغې برخه کې
پکلو کې د کار مسله ده. دوی وایي چې زموږ لپاره کار نشته، دولت چې باید بدیل بوټي دي ته ورکړي، یا د بدیل معیشت پروګرام چې پخوا وو د زراعت وزارت په چوکاټ کې، هغه اوس په ټپه درېدلی دي چې هغه پخوا د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ورته بودی چې پیدا کول پیسې پیدا کولې، نو هغه پروګرامونه اوس درېدلی دي، هغه دوی ته نه ورکول کیږي. نو یا مثلا هغه میوه او نور سبزیجات یا نور زراعتي محصولات چې دغه د پاره مارکیټ نشته، دوی دا دلایل وایي چې دغه د تاریخو محصول چې دی د کوکنارو محصول دا تاریخ چې دی یا بنګي وایي د دې دغه رانیون کې دا سوداګر دا ماته پر پټي باندې ولاړ دی ځای پر ځای چې زه نه شوم که 15 کیلو 30 کیلو مترو کې ځای پر ځای زما سره نه سي امه دا بل بز نه میاشي گزار کوم چې انګور پاخسي کله یخ ونی کله دا د کر بیا د پاکستان لار باندې کله څنګه کله مرزوي نو دی دا بلا د هیل وای دی وای چې برعکس په کله کې زبره پارا کار پیدا کړي په کله کې بل زراعت بل کار نشته او په زراعت کې د کوکناو یا د بنګ بل بدل نشته نو دی بیا بیرته ته کار خبره کوي دا که د موتاجینو دغه تکثر ډیر والی ته وګورو یا که د نشي مواد ته بیا وګورو دغه نشي مواد بیا بیرته د افغانستان په واسمه کې جوړیږي و نور سیمه ته شهرونه یا مثلا په یورستي کې ما مخ کې اشاره وکړه چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی چې هغه هیروین دی کریستال دی او د سینوت یا دغه د تابیټ کاو د زیګا په نوم باندې ګولی دی چې هغه مستقیم د تاریخ څخه نه جوړیږي هغه کې نور کیمیاوي نشي مواد په هغه کې کاریږي نو دی یو ډول دغه ناسم تلقین دی دی وایي چې زموږ تاریخ د افغانستان څخه وځي نو دا نور نشي مواد چې دی د افغانستان څخه راځي او بخښي یعنی دا د خارجي ملکونو څخه راځي هغه نور کسان تخته کیږي او کده دغه د موساجینو دغه بهیر کو ګورو کده یو صورت زیر شو دا اکثریت خلک چې هغه د ایران څخه راغلي دي یعنی ډیره برخه مشه مرکی ورسره کړی دي دوی د ایران څخه راغلي دي هغه په ایران څخه پخته شوی دي په بیلابیلو نشو باندې پخته شوی دي نو تو ګورو بیا باخې بیا په شارو کې د دې چراغلي دي شارو ته راغلي دي نو هغه څوک چې شارو ته راغلي هغه بیا وکړو ته بیرته نه ځنو په کلی کې ځوانان چې په کار اخته دي هغه چې موږ ته ترو نو موږ دلته کم وخت یا په شارو کې چې بیا څوک اخته دي هغه موږ په کنار په نیش باندې نو یو هغه موږ نه کړو نو دا لري دلایل جلا دي د شاري ځوانانو دلایل جلا دي او د کلیوالي ځوانانو دلایل جلا دي د کل ځوانان بیا د کار موضوع راپورته کوي هغه موږ بل کار نه لرو بل څوک او د شار ځوانان بیا نور دلایل لري
مننه همت صاحب اوس به لخرلی منصور پښتنه وکړو ډاکټر صاحب تاسو خو د اخلي او سبي متخصص یاستي بدن په کوم حالتونو کې دغه سی یو روغتیا ته ضرورت پیدا کوي او یا په بدن کې داسې څه شته چې باید د روغتیا حصے و پاریږي او څه به اسکیږي چې بل اخر دغه پدیدې ته یعنی د بدن له لحاظ له فزیکا چې بدن لري کوم فاکتورونه دي چې انسان اړ باسي چې بل اخر داسې یو کار وکي او څه کارونه به اسکیږي چې بل اخر برته کنټرول وشي ور باندې
او ډیره مننه کاسل کی کنه علمی پنو ورته وګورو خپل احتیاط یو مزمن مرض دی لکه د زړه ناروغي لکه شکرې ناروغي لکه هر بل مرض په هغه شکل چې نور ناروغي د انسان په وجود کې تغیرات راولي او هغه تغیرات د معایناتو په واسطه معلومیږي د مقدره موادو استفاده هم په هغه شکل سره د انسان په وجود کې مرضی تغیرات راولي د دماغ کیمیاوي بالانس ګډوډي او بل اخره په دماغ کې د ایمي معلولیتونه رامنځته کوي دا چې څنګه یو څوک د مقدره موادو استفاده ته مخه کوي د دې عوامل هم ډیر زیات دي لکه د هر مرض لپاره چې بیلابیل عوامل موجود دي د مقدره موادو استفاده ته هم مختلف دلایل موجود دي لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه یو اومده عامل لري ټولنیز ژوند دی په ټولنیز ژوند یا ټولنیز عواملو کې له بیکاری نیولې تر فقر تر کورنۍ او تاوتریخوالو تر د عمومي حالاتو تر پیچلتیا او ابهام او همداسې بعضې نورې رواني ناروغۍ چې هغه یو څوک احتیاط ته واداره کوي هغه هم پکې یادولی شو مثلا یو څوک ژور خفګان لري هغه کس چې ژور خفګان لري هغه تر یو بل نورمال انسان ډیر زیات دې ته مساعد دي چې هغه د مخدره مواد ته د خپل خفګان د رفع کولو لپاره وکاروي او د دې ترڅنګ بعضي کسان نور د تفریحي استفاده لپاره مخدره مواد ته مخه کوي مثلا په دوستانو کوم حلقه لري ناشتي ولاړي لري ملي او مجلسونه لري په تفریحي شکل سره مخدره مواد کاروي، د دې لپاره چې لذت یوسي، د دې لپاره چې هغه خپل غمونه لري کړي. او دا کار چې تاسو میاسو دوام وکړي، داسې یو مرحله رسیږي چې انسان د مخدره موادو په استفادې خپل کنټرول له لاسه ورکوي، د مخدره موادو په کمه اندازه نور گزاره نه کوي، نور هغه لذت او هغه آرامش ورته نشي ترلاسه کېدلی. نو په تدریج سره دې د مخدره موادو ډیر مقدار ته او په لږ لږ وخت کې استفادې ته ضرورت لري. په همدې اساس ځینې نور عوامل د مخدره موادو له موجودیت سره تړلي دي. مثلا یو چیرته که مخدره مواد ډیر په اسانه پیدا کیږي، هغلته به ډیر خلک محتاجیږي، نظر هغه ټولنې ته یا هغه ځای ته چې هلته د قانون شدید حاکمیت موجود ده، او هلته د مخدره موادو ارزه، د مخدره موادو قاچاق، د مخدره موادو خرڅلاو په جدیت سره ممنوع ده، او په هغه کې مثلا قاچاقچیان ارزه کوونکي یا پلورونکي جزا ویني. دغه حالاتو کې طبعا د مخدره موادو استفاده کمه وي، او د ترکیې رابطه هم ورسره موجوده ده، یعنې په مناطقو کې چې په فرایمانه توګه کرل کېږي. ممکن هغه کارګران د قانان چې هغه د تریاکو له بوی سره، د تریاکو له ذائقې سره عادت کوي، په تدریج سره دوی بالاخره مخدره مواد استعمال کوي، او دغه د وخت په تېرېدو سره جدي مراحلو ته په مخ ولاړ شي، او بالاخره دوی خپل کنټرول له لاسه ورکړي، او د نوې استفادې په صورت کې دردونه ورته پیدا شي، ناراحتي او نارامي او بېخوبي، او حتی داسې حالات چې هغه جدي مراقبت ته ضرورت لري ورته رامنځته شي.
ډېره مننه.
هغه عوامل دي چې د مخدره موادو استفادې ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ښاغلی متی الله عمر صاحب، د عواملو یادونه وشوله، خو په افغانستان کې یو څه باید یاد کړو چې د تربور پالنه او د پولیو پټي مسلې او شخصي مخالفتونه، دا ډیر زیات مسایل شته. رقابتونه دي، کورنۍ سیالۍ سره کیږي، ځینې کسان داسې راپورونه شته چې د عقدو له مخې هم د ځینو د سوخ کار شوي دي، او بالاخره یو رقم هڅه شوي چې هغوی وغولول شي او په مخدره موادو باندې روغ دي کړی شي، البته دغه د عقده پالنې په خاطر باندې. څه فکر کوئ دغه فاکتور په افغانستان کې څومره مهمه دی، چې یعنی د عقدو د پاللو لپاره یا د دښمنیو د مخته وړلو لپاره دغسې یو کار کوي، یعنی د یو فامیل هغه یو تکړه او نامي ځوان ته ضربه رسي په دغه لاره باندې؟
مننه. زموږ په هیواد کې بدبختانه ووایم چې یو څه ډېر رایجي، هغه دا ده چې منفي رقابتونه دشته زیات دي، په ځای د ده چې د یوې کورنۍ یو ښه وګړی، یو ښه فرد ښه موقف ته ځای ته ورسېږي یا هم د هغه نه حمایت وکړي، نو ده په مختلفو دسیسو باندې شکار کېږي. اما د ده ارقام ډېر زیات نه ده، ځکه چې موږ که داسې ارقامو پسې لاړ شو ډېر کم دي، محدودې ګوتو په شمېر باندې داسې کسان شته. اما اصلي عوامل په افغانستان کې نور دي، زه فکر کوم زما په اند باندې کله چې محفلونه اوسېږي یا هم داسې د یو ځوان محفل اوسېږي یا د چا محفل اوسېږي، هغه کې یوه خاصه کړۍ یا خاص دوستان راځي، هغلته به د ده لپاره مختلفې انګېزې ورکوي تر څو دا مواد استفاده کړي. دوه موضوع په افغانستان کې چې اوس نه حالت کې ډېره حاد ده، او د ټولو هغه کسان چې مسؤولین دي د هغې لپاره د نگرانۍ حال باید ولري، نگرانه باید اوسېږي د مواد مخدر لپاره. داسې یو عامه غیر آگاهي، داسې آگاهي شوې ده چې په یو دود یو ځل استفاده باندې کسان نه معتاد کېږي، یعنی داسې یو زمینه سازي به سر ورته اماده کړی دی رواني لحاظه، چې ته یو محفل ته لاړلی، هلته په هغه محفل کې که یو ځل استفاده د مواد مخدر کوي درکسي درسولې، اما ته نه معتاد کېږي. په حال د ده چې هماغه یو ځل استفاده په دماغ د انسان باندې ډیپریشن انسان ته راپیدا کوي، دماغ د انسان معلولوي، د ځینو کارونو نه اولیږي. اما یو ځل یا دوه ځل استفاده تفریحي ده، نور اجباري کېږي.
هو که د افغانستان د ځوانانو لپاره راسو نن نه د خاریاتو حالات موږ بدل د نبات لدنه چې په اطراف کې اوسېږو خاریاتو کې هر ځای ته چې لاړ شئ اوس د تاسو وګورئ چې قیلونونه او نور مسایل په رستورانتونو کې په هوټلونو کې دا په عادي ډول باندې دي حتی په اسانه ډول باندې قیلون داسې هم پیدا کېږي چې تر څو یو څوک وغواړي استفاده وکړي هغې نه استفاده کېږي خو بدبختانه د موږ جامعه کې نننی حالت چې زه خپله ډېر په ده باندې ځورېږم او ډېر اندېښمن هم یم زنانه او ته هغه ځوانې ښځې زنانه و چې دي هغې لپاره مواد مخدر یا مخدره توکي مفتې ورکول کېږي په بدل د دې کې چې له هغه نه جنسي خواهشات اوسي اما ده ته مواد مخدر ورکول کېږي چې ځینې کړۍ مافیایي کړۍ ورته وایو یا هغه کسان چې کاروبار د مواد مخدر کوي دوی په هر ځای کې له موږ نه څو قدمه چې تداوي کوو له موږ نه وړاندې دي دوی په مواد مخدر پرول کړي یا هم په قاچاق د مواد مخدرو کې خو زه دا وایم چې موږ راځي عامه پوهاوی لپاره چې تر څو وکولی شو خلک د مواد مخدر له ضررونو نه ازیانو نه له خبر کړو چې دا مواد مخدر څومره ضرر لري او څومره مثلا که له اجتماعي لحاظ یې راواخلئ یوې کورنۍ کې که یو څوک په مخدره توکو باندې معتاد اوسېږي هغې ټولې کورنۍ لپاره یو ننګ ده یوه لکنه اجتماعي ده چې حتی ماشومانو ته یې هم په بد الفاظ القاب باندې یادېږي یا د هغې روږ د کسي زوی ورته وایي یا ورور ورته وایي یا حتی مېرمن ته یې هم په بدو سترګو کتل کېږي دوم بل موضوع چې موږ ډېر همیشه موږ له ده سره لاس و ګرېوان یو کوم کسان چې په مخدره توکو باندې روغ دیدي هغه درملونه د شفاخانو ته راوستلو لپاره دي که ډېر کورنۍ لپاره یې یا خپل هغه کس لپاره ننګ درېږي چې زه څنګه اوس لاړ شم یو مرکز د تداوي د معتادینو هلته زه ځان درملنه وکړم زه دا وایم ټولو ته چې زما غږ د ازادۍ له رادیو صفو څخه اوري چې اعتیادی هم لکه نور امراض غونده یو مریضی ده تاسو راځي په تداوی باندې ننګ مکوی راځي تداوی مو په مرکزونه په تاسو اختیار کړي ان شاء الله ټول یو ورځ وسیږي چې موږ د مخدره توکو پر ضد باندې جدي مبارزه وکړو لاس په لاس ورکړو
ډیره مننه همت صاحب مخکې له دې چې ځینې اوریدونکي راواخلو د هغوی پوښتنې به هم ولرو نظریات غواړم وپوښتم چې په افغانستان کې د معتادینو د تداوي څومره مرکزونه دي د تاسو راپورونه څه وایي او څومره کارونه پکې په ښه صورت باندې مخته ځي
د افغانستان د پټول ولایت کې د نورستان او روزګان پرته په دوه ډول ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه شته خو دغه مرکزونه اکتفا نه کوي زموږ معلومات دا دي چې د معتادینو خپلوان خپل معتادین شکایت کوي چې دوی په هفتو هفتو حتی په میاشتو میاشتو انتظار باسي او دوی ته نوبت نه رسیږي یو موضوع دا ده یعنی دا چې معتادین نه تداوي کېږي یو علت هم دا دی چې معتادین تکثر کوي یعنی یو معتاد څو نور معتادین هغه په نشو باندې اخته کوي بله موضوع دلته په درملنه کې دا ده چې دغه درملنه د دې کیفیت سم نه دی یعنی موږ داسې د معتادینو سره چې مرکې کړي دي یو معتاد دا هم راته ویلي چې اولس واره د ده تداوي سوې ده بیا په نشو اخته سوی دي نو د دې څخه معلومیږي چې دغه د درملنې کیفیت سم نه دی یا کورنۍ ورسره مرسته نه ده کړې هغه پاتې پړاوونه چې د کورنۍ مسؤلیت و چې درملتون روغتون ورته ویلي وو چې دغه پاتې پړاوونه باید تاسو تعقیب کړئ په کور کې کورنۍ نه چې تعقیب کړي او یا هغه د تداوي هغه میتودولوژي ډېره زړه ده یعنی موږ ته ځینې ډاکترانو وویلي چې په دغه طریقه چې درملنه کېږي دا درملنه غیر مؤثره ده او غیر علمي ده دا ډېره پخوانۍ ده دا د نړیوالې جګړې څخه پخوا دغه میتود په دنیا کې کار دی اوس ډېر مؤثر او ګټور میتودونه شته د درملنې خو په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د ډېرو زړو میتودونو څخه کار اخیسته کېږي نو دغه څو عوامل سره یو ځای شوي دي چې د دوی درملنه سمه نه کېږي او یا داسې کېږي چې کله کله یې معتاد بیخي بله تکلیف مثلا په اوبو باندې درملنه یخې اوبه ورباندې پاشي نو هغه که د سږو تکلیف ولري
درملنې مسلې ته به بیا بېرته راسو درملنې مسلې ته به راسو بېرته اوس یو اورېدونکی لرو درنو مېلمنو څنګه د چې اورېدونکي سره خبرې وکړو د ځینې نور اورېدونکي کم وي له هغوی سره به هم خبرې وکړو د هغوی نظریات او پوښتنې به راواخلو بیا او پروگرام مخته یوسو بلی مهرباني او کی خپل نوم را تا وخت لکوم از ایم زنګ راواله
بلی سفیو لا جان سنګوی زما ځغ درځي
او استاسو غاګرازي او مهرباني او کیسه
سلامونه تاسو ته اند کوم تاسو ته راځو ټول کار کوم کو اوریدونکو ته او تاسو دروسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو له دروسو سره اجر ورکړي چې راغلي دې پروگرام ته تر موضوع باندې بحث کړي خصوصا د ایمسره همو له اسرایلو زره په کاروان کې خبرونه او پروګرامونه مو سره جوړي خدای دې خیر ورکړي راځو تاسو موضوع ته مواد مخدر کثیر د سیسی تاسو یو ورځ ازادي راځي کی متخصصین او علما راوغوري په اړه کې د ابعادو د موادو مخدر او د اضرار چې خلکو ته بیان وکړي خلکو ته آگاهي ورکړي زه بلان د خبرو درکوم مواد مخدر هغه شی دی چې الله تعالی په قران کې حرام بللی دی تعالی وی وی حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تعالی وی دا خبيث مو کې حرام دی نو زه دا وایم لکه مخ کی چې ما سوال چې دا دلیل او دلایل چې خلک وایي چې مستوالا کار نه پیدا کیږي په مقابل کې دا کار یې کړو زه وایم چې اصل دې دغه دلیل وایي د شریعت اسلامي د نگاه څخه کې کری کې اخی کې څوک کچاخ کوي کې څوک مزکه اړي کې څوک وشر اخی کې څوک نیش وی دا ټول ناروا دي دا ټول حرام دي دا پښ دلایل چې دوی وایي او بل خبره دا ده زما زرم تاخته دي زما سنجری تاخته دي زما شزه تاخته دي زما نور تاخته ده دا وایم چې خلقو ديرو خلقو شي اغاي مشكل لمر جلالرو مو يخطل زانه ولا غاز يخطل يوديني عليه بده ولا ما هو سجلالرو ولا ما هو فبارك ده مواد مخدر خلقو تاغاي نه وركلي وني بديره ده وركلي وقت شي ده ولا شرخ انه بيد يستنى اغاي وركلي وفي عالمي ني شوي ده يستنى اغاي وركلي زوا ما قتل مستقيم بغير مستقيم دي اغه سوق شي مواد مخدر كري اغه سوق شي قشاخ كري اغه سوق شي ني شوي اغه سوق شي كري اغه سوق شي قدين تجارت كري سرمنشه ده پساجه تاجر دي دا ټول مستقلين دي
ډیره مننه خغله پختون تاسو له هلمند زنګ را وای سم ده ډیره مننه ډیره مننه ښاغلی پښتون اوس بور شو بل اوریدونکو ته له دوی سره به هم خبرې وکړو د سکایپ له لارې زنګ راولې مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راولئ
السلامونه نیک هیل احترامات جناب استانگزای صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه
ژوند دی وسه نن د ځوان فکر په پروګرام کې له مخدره موادو سره په مبارزه او د ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو د احتیاط په کچه باندې خبرې کوو تاسو څه خاص نظر او پښتنه کلری مهرباني وکړئ
قربان د شمستانگزای صاحب زما پښتنه دغه د ملمنونه کنه دغه مواد مخدر مدیرونه چې مدیران چې دی په هر ولایتو کې کانستان ځای په کابل کې وی کپ مزار کې وی لغمان کې وی نو دغه ولې دغه پښتنه نه کیستان ځای صاحب په بر اعلی خرسي کې مواد مخدر زی درته زيون خیمه یو درته په ګوټه کوم د موږ ځوانان زمون خويند ورونه زی په خپ آزاد ډول اخلي پیسې ورکی بیچاره غن غلا کوي چورو چپول کې خپل د خزو سامانالات خرسي دغه مخه ولې دولت نه نيزي دغه ټول خخ کار په ډول سره خرسي کیستانک زې صاحب او د ډاکټر صاحب نه پښتنه دا چې د غلطي او ملګری مې د تازه په چر سوراغله کده ډاکټر صاحب راته یو درملو خې من خو ډیر دواګانې ورکړې دغه مریض ته ستانک زې صاحب دغه مریض بيخي په خکېدو نه ده بس نورم وضع په خرابېدو د دس دواګانې مې ورته شروع کړې ناروین او بازي نور دواګانې د ډاکټر صاحب ته معلومات شته د عصبي دواګانې ورته ورکو دي سره خې او ستانک زه سب دغه شه درمل دی ماته وخی چې دغه د چرسونه زړی تور شي بس د خوازه معلومه ده کنه ستانک زه سب خو براله خرسي کی بس د مخانه نيسي
ډیره مننه ژوند دی اوس اسد الله ل سکایپ لاري مخ سره خبري کولی ترغه مخ کې مقاری پښتونو ل جاوز جان خبري کولی د دوی پښتني ما یادښت کړی یو بل اوریدون کیم راخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني وکړئ لکم زه مزنګ راولای څه پښتني نظر کلره مهربانی وکړئ حمید الله خان څه پښتنه لرئ یا نظر لرئ د ځوان فکر پروګرام د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره مو نن ځانګړی کړی خصوصا د ځوانانو په برخه کې
سره خدای صدا ته مو خو والا کول نه وځي چې څنګه د انم معرفي نه کوم ده سره ښه چې په خپل باندې په دغه موادو باندې اخته یم
ښه
مثال دا شیشا او پاوډر دا غلاو بتر البته دا شای چې هغه سول موږ په ایران کې باندې هغه سول زه په لمنه انسان سره ایل لرم کور لرم ژوند لرم ژوندګی لرم خو خبره ده څنګه چې زه مثلا په کلی کې په کور کې مثلا کوم دوست کوم ورور ده کوم کون ده کوم هر څوک ده قسم خدای ده چې ګرځیدای سم اوس کې پاتې هم چې زه اوس لږه مصیبت سره هم ځان خلاص کړم او حال ده چې ما مثلا دغه هر ځای کې چې وګورم مثال ده خبره اوس کوم وخت کې کور ته دغه ځای باندې اخته او ستا ما ول مخدر مخ اوس هیڅ کوم په افغانستان کې هم نشینی ولې په ایران کې هم نشینی ولې
اوس فقط یو پښتنه چې بیا ویل ملمنو ملمنو هم پښتنه بیا وکړو اوس هم تاسو دغه مواد استعمالوئ کومه پریښې دي اوس که څنګه
وسم باندې اخته یم او حال ده زه یو ورځ لوګر شفاخانه ته ورغلی وم خو هغه ته هم نه درملنه نسته یو هفته دوه هفته یو پورې مې راکړی چې هلته راشئ بیا نوبت نشته پکې بیا مثال خبرې وځي او مرکز یا دشه او دوايي ما پیدا کړی وای چې له دغه مصیبت او له دغه ننګه ما ځان خلاص کړم
ډیره مننه ځوندی وسې سید اتمن تاسو پښتنه بل خغلی ارشاد منصور او خغلی متی الله اورمر صاحب او پښتو اوس برا شو خپل ملمنو ته جناب اورمر صاحب او جناب ارشاد منصور صاحب همدارنګ همت صاحب اوریدونکو زنګ راو پاول کې غواړم پښتم چې یو ځوان چې له زنګ را وهلې و اسد الله په نوم هغه ویل چې د دوی یو ملګری تازه په چرسو باندې اخته سوی دی او مشکل اوس ورځ په ورځ زیاتیږي باید څه وکړي دوی د تاسو نه دا پوښتنه کړې وه
د تداوی لپاره لکه زموږ دوست چې یادونه وکړه درمل خاص درمل نه تجویز کیږي چې مثلا یو کس د چرسو په احتیاط اخته دی د هغه لپاره اے بی سی درمل ورکول کیږي او هغه کیدای شي ورسره روغ شي تداوی مخصوصا د مخدره موادو د معتادینو تداوی یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده او په دې کې هم د ناروغ او هم د ډاکټر یا د تداوی د ټیم اوږدمهاله تعهد شرط دی اول کې باید د ځوان هر څوک چې مخدره مواد کاروي او د درملنې لپاره ځړښ کړي هغه به په اول کې مراجعه کوي د ډاکټر او یا هم د طبي کارکونکي او یا هم د مشاور یا روانشناس سربازګوري چې هغه د مخدره موادو په برخه کې کار کوي د دوی ارزیابي وکړي دوی به ارزول کیږي او د دوی له وضعیت سره سم به ورته مناسبه تداوی شروع کیږي په دې تداوی کې به کېدای شي یوه برخه درمل وي ځینې داسې درمل چې د هغو موجوده عصبي او رواني مشکلات کنټرول کړي د هغو لپاره د دردونو د بېخوبۍ د فشارونو د کنټرول برخه کې مرسته وکړي ولې د دې تر څنګ د هغوی لپاره بعضې نور پروګرامونه هم شته چې هغه تقریبا د تداوی د ملا د تیر حیثیت لري چې دا پروګرامونه د تعلیمي صنفونو په شکل د جلساتو په شکل او د مشاورې یا د کانسلنګ په شکل دوی ته وړاندې کیږي او که چېرته دوی دغه تداوی له اول تر اخره تعقیب کړي او دوی هغه کافي انګېزه او تعهد ولري نو د تداوی نتیجه به ډېره ښه وي
ډیره مننه ښاغلی منصور ښاغلی اورمر صاحب یو اوریدونکو چې له لوګر زنګ راوالی وو هغه وویل چې اوس هم د مخدره موادو باندې روغ دی له ایرانه روغ دی شوی او دلته راغلی دی هغه د دې تر څنګ چې د تداوی د مراحلو غوښتنه وکړله او ویل چې په څه ډول باندې په ښه شکل باندې د تداوی شي یوې ټولنیزې ستونزې ته یې هم اشاره وکړل چې د په جګو سترګو نشي تللی دی مجبور دی چې په د خپل نوم د ساتلو لپاره یا په هر شکل چې وي دی ځان پټو ساتي یا خلک د ته په ښه سترګه نه ګوري یا نور مسایل دغه ټولنیزې ستونزې په دې ارتباط باندې اول خو باید څنګه چلند وشي له دغسې خلکو سره او بل دا چې واقعا ولې د تداوی په مرکزونو کې معتادین خوښ نه وي څه علتونه دي
نو ستنګ زای صاحب لمړی دا چې ولې روغ دي کسان په متداري باندې کوم روغتونونو کې صدوي کېږي هلته خوشاله نه دي. دا جوته ده چې مخدرات تر کې ځان ته خپل اختلالات لري چې هر څوک چې مخدرات تر کې استعمالوي هغه ته اختلالات پیدا کوي چې هغه د خلقي رفتاری خلقي یا هم هر اختلال پیدا کوي. نور د دې لپاره موږ منظم جلسات باید ولرو چې منظم جلسې له سره ونیول شي چې دا کوم نوع اختلال د سره پیدا شوی ده، د مخدرات تر کې استفادې له وجې نه کوم اختلال د پیدا شوی ده، خلقي ده، د تنګي ده، یا هم رفتاری ده، گفتاری ده، شنوایی ده، یا هم مختلف اختلالات د سره ده. بیا ورسته د دې نه چې موږ د تشخیص د اختلالاتو که تشخیص د اختلالاتو په درملنې د دارو درمانی یا د دوا لحاظ نه کیږي، د دې تشخیص د اختلالاتو کله چې موږ پیدا کړو نور د دې سره موږ خاص مهارتونه د ته ورکوو چې په کوم مهارتونو باید دا کار وکړي تر څو کوم تمرینونه ځان سره وکړي تر څو د هغه کوم اختلال یا هغه کوم ډیپریشن رواني تکلیف د ته پیدا شوی تر څو د هغه وقایه وسي او دا روغ شي. دوه موضوع دا ده چې دا ځینې کسان چې مواد مخدره توکو باندې روغ دي دي در متنونه د شفخانو سره دي، دوی د خپل په خوښه باندې نه راغلي، لا هم د موادو نه ستړي سوي نه دي چې د درملنې لپاره آماده سي، یا هم که راوستي دي په زور راغلي دي یا خپل رضایت باندې که راغلي دي نور دوی آماده نه دي بستر لپاره. څوک چې غواړي چې بستر سي دا څلور مرحلې لري چې څلور مرحلې د سره باید کانسلینګ یا مشوره د روانشناسی کار سره وسی تر څو څلور مرحله د سره کانسلینګ وسی تر څو هغه څوک چې مواد مخدره باندې روغ دي اول خو بده مصرف زیاتی، ځکه چې مصرف د چا زیاتی مواد مخدره هغه باید مصرف د خپل د مواد را کم کی تر څو د تداوی ته ورتیږي. مواد مخدره یو ځلی نه کړه کده کی چې مثلا هغه څوک چې روغ دي بیا یو ځلی باندې مواد قطع کی او درس تداوی ته لومړی به مواد کموي وروسته به دا درملنې ته راځي او وروسته بیا ریحاب سنتر ته چې حالت به د سره د کانسلینګونه کې ګروپ تراپی انډیویډوال تراپی د سره به کار کوي تر څو د رواني لحاظ آماده او د نړۍ تبیر ته جامع ته تقدیم شي چې یو سالم فرد. او دا هم حقیقت ویلې چې زه اوس په جامع کې آزاد سترګ باندې نه سم ګرځېدلې. بدبختانه زموږ په هیواد کې څوک چې مواد استفاده کوي هغه ته د مجرم په صفت باندې ګوري، نه د یو مریض په صفت باندې. هغه څوک چې مواد مصرفوي مصرف کننده د مواد ده، دا مریض ده نه مجرم. په دې اوسنۍ حالت کې موږ هغه ته د مجرم په سترګو ګورو نه د یو مصرف کننده. که چېرته زموږ رفتار د مصرف کننده د مواد سره څوک چې معتاد مواد مخدره ده هغه سره سالم اوسېږي او ښه رفتار له هغه سره وکړي انسان هغه به روان باندې به تاثیر کوي. او دوم موضوع دا ده چې مواد مخدر خپله ضدیت پیدا کوي. هغه کسان چې مواد مخدر استفاده کوي نورمال چې دغه سره د زور زیاتو د لحاظ کار اخلو دا خپله ضدیت نور پیدا کوي، عقده کېږي د خپل د ماشومانو په مقابل کې، خپل کورنۍ په مقابل کې، خپل ورور په مقابل کې، حتی د خپل د بهترین دوست او ملګري په مقابل کې به هم دا عقده کېږي. یک عقده اخلي چې مواد مخدر د تو عقده پیدا کوي، خپل عقده نه پیدا کوي. او دا کولی شي چې مرکزونو ته مرکزونه
مننه خغلی اورمرسه به غواړم د قاری سه پختون په نظر باندې هم تاسو نظر راوخله. مخوی ویل چې د عامه په هوی په برخه کې خصن د علماو په برخه کې دوی انتقاد درلود چې سم کار نه کوي او یعنی په ټولنیزو مسایلو کې دوی سم عامه په هوی خلکو ته نه رسوي. دوی هتا خپل د ویل چې ځینې کسان په نشولو کې اختوي کاروبار کوي، نو په څه شکل به عامه په هوی کې فقط غواړم تاسو نظر په غړم راوخلم.
دا ډېره ښه موضوع ده چې عامه پوهاوی باید وسي. حتی زما پیشنهاد څو ځلې د معارف وزارت ته دا و چې تاسو نصاب د تعلیمي کې د خپل د مخدرات توکو د اضرار لپاره یو مضمون جوړ کړئ، موږ د سره همکاري کوو تر څو یو مضمون مکتب کې وسیږي، تر څو موږ وکولی شو چې مکتب نه شروع کړو، مدرسې نه عامه پوهاوی شروع کړو، هغه ماشومان هغه شاګردان چې مکتب ته دي هغه له موږ سره همکار وتیږي تر څو جمعیې لپاره ښه تبلیغات روسیم په دې اساس کې علما هم مقصر دي تر اوسه پورې ښه پوهاوی نه ده کړی که پوهاوی کړی دومره پوهاوی کړی تاسې استفاده مه کوئ حرام دی اما د دې له زیان و ضرر نه تر اوسه پورې نه زموږ عالم دی دیني خبر لري او نه د جامع وګړي څوک چې پوهېږي هغه ډاکتران پوهېږي چې څومره ضرر او زیان لري دا په دغه وخت دغه شرایط
ډېره مننه کوم ښاغلی ورمر صاحب ښاغلی همت زموږ او ستاسو دایمي همکار او ښاغلی پښتون وویل چې د علماو په برخه کې هم د انتقاد درلود چې علما سم عامه پوهاوی نه کوي خپل وظیفه صحیح سرته نه رسوي د مخدره موادو د مبارزې په مسله کې راپورونه څه وایي دغه د عامه پوهاوی مسله څومره ښه ده څومره په ښه شکل روانه ده او کوم کوم نهادونه مخ ته وړي اوس وخت
مسله ډیره ضروری ده ډیره مهمه ده تر اوسه پورې چې موږ د دی اکثر مشته دوا
همت سپستا سوغه لک وروکی دو وس وس کو خبري وکي
وس ما وزمري
وس اورم
او نو دی اکثر وخت دا پرمکی چې زنو ما خبر چې دا په یو دود باندې یا په دوا دود باندې سره موته د کیږي نو دغه څه خبرې مینه چې د دې هغه اساسي عامل چې دی دا نه خبرې ده دوی نه خبر خو هغه نور چې وایي چې ډیپریشن د کاري د دوی مدې دروازه وایي ځکه چې دوی هغه یو څوک چې پخته سو خو د بیکاری مشکلې هم نو سه حل شوې مور مې مړه سو لور مې مړه سو پلار مې مړه سو هغه د تر سره نسو راځوي کله چې دوی موټر سو هغه د تر سره راځوي او هغه چې بیکار هغه مشکلې حل نو سي بیا دوی بلته وایي دا وتر کی نو دا معنی چې دوی نو خبر دا ما په هوی مسله کچیر په مکتب کې یعنی لکه موږ سره تاسو چې پیلو چې یو ماشوم د ماشوم توب څخه ساکر ته ګوتې نو ځکه چې تلخین سوي دي په هول سوي دي چې برق دی نسی ورته ګوتې نو لري یو بل د با مزان ناشي چې مکتب کې یو مضمون وايي په نصاب کې مضمون شامل سوي په مکتب کې دا نسته ما د لوړ زده کړو د وزیر د برخې صاحب سره مرکه درلوده هغه وعده کړه و ډیر په خواده وعده سوي چې دی به یو ډیپارټمنټ جوړي چې د طبي پوهنتون په چوکاټ کې چې هم به دی متخصصین روزي د متاجرانو د مرګ لپاره او هم به یو مضمون اضافه کړي چې دا کار نه دی سوي نو ډیر برخې ځوانان دي او دا دی نه خبره یعنی څه خبره ده نه خبرې ده خو خیر چې دا یو اړ په دې دام کې راګیر شو بیا د دغه خپل عیب د پټول لپاره ډوډ او درواغ وایي دا خپل عیب توجیه کوي ډول دلایل وایي چې
کوم خبرې رالاند کې چې وخت کم دی
بله
مننه اوس به ورشو برته خغلی منصور ته خغلی منصور زموږ دونی می دقیق وخت شته په اخر کې غواړم تاسو نظر مو اخلم چې اتروسو د تداوی مرحله را ورسیدل یو کس چې درې څلور کاله مواد مخدر استفاده کړی وي ل مسلکی لحاظ او علمی لحاظ بدن په څومره وخت کې برته د اعتیاد له ساتي وزي او توقع باید په کومه ساته کې وي که یو څوک درې کاله مواد مخدر استعمالوي موږ آیا دا توقع کولی شو چې په درې میاشتو کې برته روغ شي که څنګه
بلی متاسفانه په افغانستان کې یو ناسم پوهاوی دا دی چې د مخدره موادو تداوی ممکن نه ده او یا دا څه فکر کیږي چې که څوک یو لري موتاد شي بیا به ټول ژوند موتاد وي په داسې حال کې چې دا خبره صحیح نه ده که چیرته سمه تداوی وشي او که چیرته دواړه جانبین د تداوی ټیم او د مخدره موادو کارونکي تداوی ته چې تداوی وصول ته ژمن ووسی تداوی کامیاب وي یعنی تر ډیره کېدای شي یو چا مثلا یو کس که په درې کاله څلور کاله یا تر دې زیات مخدره مواد استعمال کړي که چېرته د تداوی په اول کال کې دوی ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي د دې چانس ډېر زیات ده چې دوی د ټول ژوند مخدره موادو استفادې ته مخه ونه کړي ځکه معمولا تداوی وروسته اول کال یعنی هغه موده چې دوی بیرته نوی ژوند پیلوي دلته دوی ته وسوسې د پخوانیو ملګرو لخوا تحریک آمیزه خبرې او په عین حال کې فشار او د خفګان او د نورو مسایلو له کبله تشویشونه ډیر چې بیا هم د مخدره مواد استعمال کی او د طبي اصطلاح هغه ټریګرونه دي. که چیرته دوی وکولی شي یو کال دانونه د مخدره موادو لري وساتي د تداوی له ټیم سره، له خپل مربوطه ډاکټر سره یا له مرکز سره چې دوی تداوي شوي دي منظمه رابطه ولري، د دې احتمال ډېر زیات دی چې دوی دې بېرته کامیابه ژوند پیل کړي. او معمولا ضرور دا ده چې دوی دې په هغه مهارتونه زده کړي چې دوی له مخدره موادو لري ساتي.
بله، ډېره مننه کوم، ډېره مننه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. زموږ پروګرام همدلته ختمیږي. ډاکټر صاحب ارشاد منصور، ښاغلی متی الله اورمړ او ښاغلی عبدالنافع همت، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې مو نن اشتراک وکړ او دغه پروګرام مو تر پایه را سره ملتیا مو درلوده.